مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د نومبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستان په پنجاب کې د عیسائی جوړې وژنه، د امریکا لخوا پر پاکستان په ګاونډیو هیوادونو کې د مداخلت تورونه، په پېښور کې د پښتو موسیقۍ د نوې اکاډمۍ پرانیستل، او په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د راپورونو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه هم تازه حال اوریدلی سي. خو په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې، په پنجاب کې دوی عیسائیان قران ته د سپکاوي په تور وجل شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه رپورت کې په پاکستان او ایران سختی نیوکې کړې دي. او د امریکا د منځنۍ مدید په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په لږ تر لږه وو مهمو ریاستونو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان پولیس وای قران ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوي او جسدونه یې هم سوځول شوي دي. دا پېښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې 60 کیلومتره لرې پرته سیمه کوټ رادا کشان کې شوې ده. وژل شوي کسان چې شمع او شهزاد نومېدل د خښتو په یوې بټۍ کې کار کو او له یو بل سره واده هم کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا مشال ریډیو ته بیګا په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې بیا ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت دې د دې پیښې ذمہوارانو ته سزا ورکړي او د اقلیتونو تحفظ دې یقیني کړي. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د دې وجونو په اړه سر ترسره پلټنې وکړي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پولیو د ناروغۍ د لمین زوړلو په لړ کې غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په دې غونډه کې به د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره د حکومت او نورو مرستندویه ادارو لخوا پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې 1.5 لک ماشومانو ته به د پولیو د ناروغۍ پر ضد ستنې لګوي. د صحت او وفاقي ادارې ویاند ساجد شاه په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل،
د انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ د سفارشاتو تر لاندې موږ د پولیو مخنیوي لپاره آی پی وی انجکشن لګول شروع کوو. د دې به یوه غټه فائده وي چې چرته وایرس زیات دی یا ویره شته او چرته دا تیزی سره خوریږي، نو هلته به دا ماشومانو ته لګول کیږي او د دې نه بعد د پولیو خلاف د ماشومانو قوت مدافعت سیوا شي او دې سره د پولیو د خورېدو ویره به هم کمه شي. موږ ته امید دی چې د دې انجکشن نه به بهتره مخې ته راځي.
په پاکستان کې سږکال د پولیو د ناروغۍ 215 کیسونه مخې ته راغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه رپورت کې په پاکستان او ایران سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. په دې رپورت کې ویل شوي دي چې پاکستان په مسلسله توګه په افغانستان او هند کې وسلوال استعمالوي چې داشان اسلام آباد په افغانستان کې خپل اثر ونه بیلي او د هند پوز مخه هم ونیسي. د دفاع وزارت دغه رپورت زیاتوي چې د ایران اسلامي انقلاب ساتندویان قدس ځواک له طالبانو سره مرستې کوي چې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل تیز کړي. د رپورت کې دا هم ویل شوي دي تهران له افغان حکومت سره دوستانه اړیکې برقرار ساتلو د طالبانو بیا واک ته د راتللو د مخنیوي لپاره غور کوي. د طالبانو یو مبینه روسی نژاد غړي پرون په امریکا کې عدالت ته وړاندې کړل شو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو نظامی بندي امریکا ته د اوریدنې لپاره وړل شوی دی. اریک حمیدولین د ترهګریزو کاروایانو د کولو په تور د امریکا په ورجینیا کې عدالت ته وړاندې کړل شو. اریک حمیدولین د 2009 کال په نومبر میاشت کې د امریکا پوست نیولی و او په دې تورن دی چې د افغانستان په خوست ولایت کې په امریکایي او افغان ځواکونو د برید ترسره کولو لپاره د دریو وسلوالو ډلو مشري کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د منځنۍ مودې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په لږ تر لږه وو مهمو ریاستونو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي او دوی ادعا کوي چې په سینټ کې چې اوس یې کنټرول د ډیموکریټانو سره دی په راتلونکي کې به دوی کنټرول ترلاسه کړي. په ان حال کې ریپبلیکن ګوند د استازو په ایوان کې هم خپل اکثریت برقرار ساتلی دی، او له دې سره ریپبلیکن ګوند د 2006 کال وروسته په لومړي ځل د امریکایي کانګرس په دواړو ایوانونو کنټرول ترلاسه کړی. فرانس ته اسلامی دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په حلب ښار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دې هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیس په یوه لیکنه کې چې په دریو لویو نړیوالو رسپانو کې پرون خپره شوه ویلي، په حلب ښار کې وسلوال محاصره دي او ماتې به یې د شام د درې کلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل هیلې له منځه یوسي. د فیبیس دا نظر فرانس ته د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان له سفر او د هیواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د کتنې وروسته د فرانس په لیفیګارو د امریکا په واشنگټن پوسټ او عربي ژبې ورځپاڼې الحیات کې خپور شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو حکم کړی دی چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو د ممکنه حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختیځ سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره د ملاتړ ځواکونه استوي. د اوکراین د قومي امنیت او دفاع شورا ته په وینا کې پرون ولسمشر پوروشینکو وویل چې دا ځواکونه به د ماریپول، بیردیانسک، خارکیف، د لوهانسک د شمال او د ځینو نورو سیمو امنیت ساتي. پوروشینکو دا غونډه په کیف کې دوه ورځې لاغې وروسته راغوښتې ده چې بلتون غوښتونکو خپل انتخابات چې د اوکراین او لویدیځ لخوا غیر مشروع ګڼل کیږي ترسره کړل. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د بخشن نړیوال سازمان په پنجاب کې یوې پارېدلې ډلې لخوا د عیسائی جوړې وژل غندلې دي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپل نوي راپور کې وایي پاکستان په افغانستان او هند کې د خپلو ګټو لپاره د سختریزو وسلوالو ډلو استعمال کوي. په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې په پېښور کې د پښتو د موسیقي د زده کړې لپاره یو نوې اداره پرانستل شوې ده. د دې ادارې یو مشر ګرزالارم په دې اړه مشال رادیو ته وایي. نن په پاکستان کې د دغه هیواد د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پولیو د مخنیوي په اړه یو غونډه کیږي. تر دې وړاندې د صحت د وزارت ویلي و چې 1.5 لک ماشومان ته به اوس د انجکشن ورکول کیږي.
د آی پی وی انجکشن سره به ان شاء الله د دې امیونټی چې کم ده هغه به ډیره زیاته شي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د بخشن نړیوال سازمان د پاکستان په پنجاب صوبا کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د عیسائی مېرمنې او خاوند وژنه په سختو ټکو کې غندلې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پیښې عاملینو ته د سزا ورکړي. تېر ورځ د پنجاب په کوټ رادا کشن کلي کې دغه عیسائی جوړه قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغله او ووژل شوه. دغه عیسائی جوړې د خښتو په یوه بټۍ کې مزدوري کوله. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کسور زیر لیک کوټ را د کشن کې د قرآن د سپکاوي په تور د یو عیسوي میرمن او د خاوند د وژلو پیښه غندلې ده. د بخښنی نړیوال سازمان په بیان کې ویلي شوی دی چې پاکستان اعلی چارواکي د ذمہوارانو خلاف کاروایو کړي او دا خبره دی هم یقیني جوړ کړي چې اقلیتونو ته تحفظ ورکړي. بیان زیاتوي چې د پاکستان د توهین رسالت او توهین مذهب قوانین د بشري حقوقو نړیوال قوانینو او د معیار خلاف ورزي ده. باید چې په دې کې اصلاحات راوستل شي. امنیسټي انټرنیشنل بیان وایي چې توهین مذهب یا توهین رسالت یو وړوکی الزام اکثره یو تن او برادری په خطر کې اچولو لپاره کافی وي. د ذکر ده 13 ورځ د پنجاب صوبې ضلع قصور په یو کلی رادا کشن کې یو پارېدلې ډلې یو عیسائی زنانه او خاوند یې د قرآن د سپکاوي په تور وژلې وو. پارېدلې ډلې عیسوي زنانه شمه بیبي او د هغې خاوند شهزاد مسیح باندې تشدد کړی وو او بیا یې د هغې جسدونه د خښتو په بټۍ کې سوځولي وو. د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف 13 ورځې د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی وو او یو درې کسیزه کمیټي والا هم جوړه کړې ده او په پنجاب صوبه کې د عیسایانو د تحفظ لپاره د حفاظتي اقداماتو امر هم کړی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په دغه هیواد کې له میشتو مذهبي اقلیتونو په تیره له هندوانو سره د توپیر چلند ستونزه یاده سوې ده. لیکنه وایي د پاکستان په پنجاب صوبه کې میشت هندوان زیاتره غریبان دي او حکومت ورته د استوګنځایونو په برابرولو کې تر اوسه د پام وړ کار نه دی کړی. د دې لیکنې مهمې برخې له هارون بچا څخه اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې میشت د مذهبي اقلیتونو غړي دا مهال د ژوندانه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. دوی له مدني او بشري حقوقونو بې برخې دي او حتی ځینې وختونه د دې لپاره چې مذهبي عقایدې د مسلمانانو له هغو جلا دي وژل کیږي. هم د لیکنې تر مخه د پاکستان په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه نیم ملیون هندوان ژوند کوي. له دوی څخه زیاتره غریبان دي او د استوګنې لپاره خپل کورونه نه لري. دوی د خټو په کورونو کې اوسېږي خو د دې لپاره چې د ځمکو یې مالکیت نه لري له کورونو په زوره بې دخله کړل کیږي. په پنجاب کې میشتو د بې وزله هندوانو وخت په وخت دغه صوبې له حکومت غوښتي چې هغه کورونه چې دوی پرې کچه کورونه جوړ کړي د مالکیت حقونه دی ورته ورکړي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو د وخت حکومت د هندوانو ته د دوی د کورونو د مالکیت سرټیفیکیټونه ورکړي وو چې دغه کار د جنرال پرویز مشرف په حکومتي دوره کې هم وشو خو له لیکنې سره سم چې هندو لږه کیو ته کومه ګټه و نه رسوله. سربیره پر دې په پاکستان کې میشت هندوان په ټولیزه توګه د خلکو لخوا د پیسو لپاره د دوی د تختولو او همداراز د دوی په زور د مسلمانولو په څیر له ستونزو سره هم مخامخ دي. لیکنه وایي د هندو لګکیو د ستونزو د هواري په للکې د پاکستان د سیاسي حکومتونو وادې تشې تورې خبرې ختلې دي. لیکنه زیاتوي د پاکستان د حکومت لپاره به دا کار له مالي پلوه ګران نه وي چې هندو لګکیو ته د کورونو لپاره د ځمکې وړې وړې ټوټې ورکي. خو مهمه خبره دا ده چې حکومت او هم د هیواد خلک د دوی عزت نفس مجروح نه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ گنده شگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھو ہاری بے شک چھو
دیر سخت ترا والی تیرا یہ ہر چکی
یہ سب کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زمشغله مشال رادیو خوري د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد کانګرس ته خپل شپږ میاشتنی راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې پاکستان په افغانستان او هند کې سخت دریځ وسلوال د خپل ګټو لپاره استعمالوي. په راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته هم اشاره شوی دی چې په تیر شپږ میاشت کې څرنګه روان دي او د نوي افغان حکومت لپاره مسته کې دوه سره به څرنګه سي. احمد شیبر د کابل او اسلام آباد د رابط په ارتباط د امریکا د دفاع وزارت د دې شپږ میاشتنی راپور یو شمیر مهم ټکي له تاسو سره شریکوي.
د امریکا دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په سیمه کې د اوږدې مودې ثبات لپاره خورا مهمې دي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري شته او اعتماد دومره کمزوری دی چې څو ځله پر پوله دواړو لوریو پر یو بل ډزې کړې دي. واشنگتن هڅه کوي چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولري ځکه چې دا د دواړو خواوو په ګټه دي. خو طالبانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. له دغو پناه ځایونو په افغانستان کې بریدونه کوي او د امریکا د دفاع وزارت په باور دا یوه جدي ستونزه ده. د راپور له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان او امریکا په یو شمیر برخو کې نشتی همکاري کړې ده چې په دغو کې په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې همکاري شامله ده او پاکستاني پوځ په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد عملیات کړي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې دا خبر هم شوې ده چې افغانستان او هند دې ته دقت کوي چې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ هڅې کوي او پاکستان دغه نیابتي جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورنکړي او د هند مخه ونیسي. لدی سره د افغانانو په مشهید سولې پاسو کې د پاکستان د مرستو ژمنې تر سوال لاندې راغلي دي. خو بلې خواته بیا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت په برخه کې یو لړ تړونونه شوي دي. د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې پاکستان په ښکاره ویلي وو چې په افغانستان کې به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د دې شمنې سربېره کابل دې ته ځیر وو چې هغو وسلوالو چې په افغانستان کې جګړه کوله په پاکستان کې پناه اخیسته. بل لور ته پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات وکړل چې په افغانستان کې د سخت دریځو د بریدونو پر پلانونو بې اغېزې نیول. پاکستان وایي چې په کار ده چې د سرحد په اوږدو د کابل او اسلام آباد همکاري زیاته شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د جمعې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو ویل شوي دي چې د نوي افغان ولسمشر اشرف غني له راتګ سره او له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو وروسته اوس دې ته لاره هواره شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري پیاوړی شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایسف هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي ډګر کې د همکاري په زیاتېدو کې مرسته کوي څو د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو ته زمینه برابره شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. ستاسو د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې اورسپانه ډان په خپلې وای ادارې کې لیک چې آیا پاکستانی ریاست د ترهګری د مخنیوي لپاره تیار دی او کنه. د دې ادارې مهم ټکی مجید بابر درته اوروي.
د پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې اورسپانه ډان په خپلې وای ادارې کې د تیر اتوار پر ورځ د هندو پاکستان د واګي پولیس سره نږدې د ځانمرګي برید موضوع راغستی ده او زیاتوي چې د دغه برید پاړه یو شمیر پښتني جواب ته اړتیا لري. دا خبره په خپل ځای ده چې د دغه برید د قربانیانو تعلق د خیبر نواخلې تر کراچۍ پورې وو او هم دغه ډول جوبل کسان هم سه پنجابیانو، سه پښتانه او سه سندیان. خو ډېرې داسې پښتنې هم شته چې ځوابونه یې په ډاګه پراته دي، لکه د بیلګې په توګه دا برید په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو ردعمل دی. خو آیا د دغه ردعمل لپاره د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تیاری دي؟ آیا دغو ادارو ته د دې عملیاتو له امله د راپیدا شو خطرو د مخنیوي ادراک او صلاحیت شته؟ سوره د مخ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر میجر جنرال عاصم باجوا ډیر په فخریانه انداز په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال ویلی وو چې د پوز او نورو امنیتي ادارو استخباراتي او امنیتي کارکونکو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. عاصم باجوا ویلی وو
پوره ملک میں جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ کوئی 2500 سے زیادہ انٹیلیجنس
ٹول ملک کی ترہگرو پر رد دا استخبارات پر بنیاد 2500 نہ زیاد عملیات شوی دی. استخباراتی ادارے ډیر په منظمه توګه د صوبایي حکومتونو او امنیتی ادارو سره پر رابطه کړي. ګڼ شمیر ترهګر پولیسو او نورو ادارو نیولې دي او هغه چې امنیتی ادارو تر مخامخ شوی وو وجل شوی دي. کورسپانه پښتنه راپورته کوي چې دغو عملیاتو گرفتاریانو نتیجه آیا دا شوه چې په لسګونو خلک ووجلی شول او ګڼ شمیر جوبل شول؟ او آیا اوس هم د ریاست امنیتی ادارې په لویو ښارونو کې د وسلوالو پر ضد هغه سي کاروایانې کوي کومې چې د ضرب عضب عملیاتو د پیل سره کېدي؟ ورځپاڼه لیکي چې د تیر اتوار د ورځې د پیښې د یو نه د زیاتو وسلوالو ډلو لخوا د پړې منلو له امله دا مهال د دغه هیواد امنیتي ادارې د یو نوي چیلنج سره مخ شوي دي، ځکه چې وسلوال اوس بیا عام ولس په نخه کول شروع کړل.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 15500 او 1300 کلو هرت ساوري دلی شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان د شورای مجاهدین په نامه یو ډلې ویل دي چې د پدغه سیمه کې چې د کل راهیسی د زربیاز په نامه پوځي عملیات شروع شوي دي، دوی د امن مظاهره کړې ده. لهذا ټول کډوالو ته د اجازه ورکړل سي چې بیرته خپل سیمو ته ولاړ سي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود نور راپور کوي.
د قطبی وزیرستان شورای مجاہدین پنوم پر جندلی تنظیم یو مهم مشر مولانا علی مخان متقی د یو نصرگند سیمنا مشال ریڈیو تا د ٹیلیفون پر لیک اویلی دی چا حکومت د کلنا د ضرب از پنوم دلتا د پوجی عملیاتو اعلان کڑای دای دا غ وخت نا میجان د امن مظاہرہ کڑے دا اوس میجان د حکومت ل طرفا د امن نتیجہ غشتو سرا ویایو چ د قطبی وزیرستان کډوال کا بالون زر کی خپل سیمه تا بیرتا ولجدوی د مولانا علی خان متقی دا غا بیان میں د قبایلی چارو ماهر او مخشنی بریگیڈیر سید نذیر خان تا ہا وڑان د کا او پښتنه میں زنه وکړه چې د مولانا په بیان ش س غورا یا دڑکا نشتا دای پسی مخشې د امن او قطبی وزیرستان قبایانو خپل کلی کورونو تا واپس لجدولو خبره کړه دا تاسو با د مولانا د غی بیان تا پس نظر کس بریگیڈیئر سید نذیر خان پدارنگ جواب وکا
دائم اطلاق پا قبائلی علاقوں کے لئے اول تو سیو آپریشن شروع دے گانتا دے سیکیورٹی دارو خواخرا چی سوک لگی او سوک پاتے کئی او سوک دا غزین رو باشی مولانا علی خان چی سوکتی دی آگا دو دیر و خلقو امدن مطالبہ دا چی منگ اختل علاقوں تاری واپس پریدو لیکن دا یو قسم لا تڑل با کبھی حکومت سرا چیر دوی با اختل علاقوں کی بارانی خلق یا دا سے وسلوال خلق با دوبارہ نپری دی کیا آغا دا علاقوں کی بے حدفون لگوی اور آیا دا دا امن پا دا غکر آغلے دے یا چامن دا تقویت ور کڑے دے اور سکس ور کروائے نی نیدی کڑی اور نو بے خدای و مشرف دے و دینی میں شرم دے نو بکا دا چھ دا بیان لحمیت ور کی
دلتا دا خبرہ ہاں دے وشوالو لائکہ دا چھ دے قطبی وزیرستان پلش دولو مجبور کری شوی لسلا کا کبائلیون ہاں دے امن اوخ پلی سیمتا دے واپس تک دے پارا پلا پسے غشتنے کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په داسې حال کې د پولیو د مخنیوي په اړه د لوړې پایې یوه غونډه کیږي چې په دغه هیواد کې د پولیو د ناروغانو شمیر 215 دیرش ته رسیدلی دی. په همدې تړاو حکومت د یوې خپلواکې څارونکې کاري ډلې د سپارښتنو په رڼا کې د ټولو صوبو او قبایلي سیمو روغتیایي چارواکو ته امر کړی چې ماشومان ته د ګزارن د ناروغۍ د مخنیوي ستنې ولګوي. په دې لړ کې د پاکستان د صحت وفاقي وزارت 1.5 لک ماشومانو ته د څاڅکي ورکولو پر ځای د واکسین د ستنو لګولو انتظامات کړی دي. رابعه اکرم خان په دې اړه اسلام آباد نور حال راکوي.
د صحت وفاقي وزارت غون ملک 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي لپاره د روانې میاشت په اخیره کې IPV انجکشن د لګولو فیصله کړې ده. د پولیو رنس مخنیوي لپاره دوه قسمه ویکسین استعمالیږي چې یو پکې د ساسکو ویکسین یعنی OPV او بل انجکشن یعنی IPV وي. د صحت وزارت ویان ساجد شاه مشال ایډیو ته په دې لړ کې وویل چې ملک سخت کال د پولیو زیات کیسونه مخې ته راتلو نه پس حکومت د انډیپینډنټ مانیټرنګ بورډ د سفارشاتو مطابق د IPV انجکشن د لګولو په اړه صوبو او قبایلي سیمو ته هدایت جاری کړی دی. دوول چې ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکی به د معمول مطابق ورکړی کیږي. دی وای
مانیټرنګ بورډ کی سفارشات پہ نا جو ایک
دو انٹرنیشنل مانیټرنګ بورډ د سفارشاتو تر لاندې موږ د پولیو مخنیوي لپاره IPV انجکشن لګول شروع کوو. د دې با یو غټه فائدہ وی چې چرته وایرس زیات دی یا ویرشتا او چرته دا تیزی سره خوريږي نو هلته به د ماشومانو ته لګول کیږي او د دې نه بعد پولیو خلاف د ماشومانو قوت مدافعت سی واشي او د سره د پولیو دو خریدو ویرا به هم کم شي. موږ ته امید دی چې د انجکشن نه به بهتره مخه ترازی.
هم په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو ادارې د یونیسف پاکستان کې د پولیو د څنګ مشر ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې په دې نسو کې د حکومت او نړیوالو ادارو یو غونډه هم شوی و چې پکې د انجکشنو د لګولو خبره شوی و. دی وای
درې هفته مخکې د آغا خان ډیلیګیشن راغله او هغه دلته منیسټر صاحب ته وایي ته پریزنټیشن کړو او اگے نہ پس دا یو فیصلہ شو چې اوس به مونږ په خیبر پختونخوا کې چې کوم ازلا دي کنه پېښور شو او بنو شو بده کې بدا IPV انجکشن ورکو. دا IPV انجکشن سره به ان شاء الله د امیونټی چې کوم دا غبا ډیر زیات شي او زمونږ دا امید دې که خیریا چې کوم دا ماشومان دي چې کوم تا دو دو کال نه درې درې کال نه دا ویکسین دې ملو شي کدی لمنګ آی پی وی ورکو د او پی وی سره امپیکټ کم دی هغه او پی وی سره زیات شي.
د ډاکټر بلال په وینا چې پاکستان حکومت د پولیو په مخنیوي کې هله کامیابې دي شي چې کله دوی په دې سینو خبرو عمل وکړي دی وای.
لکه مثال ک تور باندې کدا سو دی وخت زمنګ پولیو کې سونه وګوري دی وخت کې 30% هغه دي چې کم د دوه کالو نه کم دی. دا دوه کالو نه کم ماشوم ولېږي دا ځکه چې کله په ټیم کې فیمیل ممبر ني دویم زمنګ ټیمان چې کم دی هغه کې لوکل کسان ني نو هغه چې کله کمپینو کیه وایي بیا واپس راشي نو هغه بیا هغه رنګي واپس نه ځي کوورج نه کوي. دریم د پولیو د پر ډیر زیات اهم شی مایکرو پلان دی. دا مایکرو پلان داسې یو ډاکومنټ دی چې د موږ د پته لګي چې سونه ټیمان بځي کمزې کې بځي او دا ډاکومنټ ډیر بد قسمتۍ سره دغه نه دی. نو د دې زیات خه مینجمنت پکار دی او خه مینجمنت لپاره پکار دی چې خه ګورنس یې تو اوور سایټ دی.
د ذکر د دا وغونمل کې 215 د پولیو کیسونه رپورت شوي دي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساس لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. او زه پېښور ته په پېښور کې د یو میوزیک اکاډمۍ او سټوډیو جوړېدو په ترڅ کې هغه تشه چې د دې شهر او د شاوخوا سیمو ځوانو هلکانو او نجونو د موسیقي د زده کړو په ترلاسه کولو کې لیوي مدیره هیڅ احساسوله په دې وروستیو کې ډاکه سو. دغه هنري مرکز جوړونکي پېښور میشت هنرمندان وایي چې لدغه لاري غواړي د سیمې ځوانانو ته فرصت برابر کړي چې د خپل سندرو لپاره ښه شعرونه انتخاب او لنوي او ماډرن موسیقي سره ثبت کړي. په دې اړه نور حال هارون بچاره کوي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې په دې وروستیو کې د موسیقۍ د زده کړو د یوه مرکز او ترڅنګ د پښتو سندرو ثبتولو لپاره د یوه سټوډیو پرانیسته وشوه. د پښتو ژبې دوه تنو پیژندل شوو سندرغاړو ګلزار عالم او ګوهر جان په ګډه دغه اکیډمي او سټوډیو جوړ کړي او وایي چې له دغه لارې غواړي پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړي. گلزار عالم وایي د پېښور او شاوخوا هغه هلکان او جنکۍ چې له موسیقۍ سره علاقه لري کولی شي د په اکیډمۍ کې د موسیقۍ باقاعده زده کړې وکړي.
یو خو خلک سندرې زده کړي آواز یا څوک رباب یې زده کړي څوک هارمونیم څوک تبلا یا نور هغې سمستري وي وغیره او هغې ته به سرټیفیکیټ دلته موږ ورکړو. تھیوري به موږ ورته ښیو چې دا موسیقي څه شی دی بیا موږ ته پرکټیکل ښیو چې دا هڅه او محنت دی خوري ده او هغې لپاره موږ به غلې سیمې چې کلاس وي هغه کلاس به اخلو هغې کې به هغې ته موږ یو یو سبق هغه به ورته لیکو موږ د لاهور نه یا د نورو ځینو نه ښه هنرمندان هغه به راغواړو او هغو به یې لکچر ورکړي موزیک باندې یو څه پرکټیکل به هم ورته غلې کوي.
گلزار عالم زیاتوی سټوډیو یې بیا په دې غرض جوړ کړی چې ثابت کړي چې د پښتو معیاري شعر د موسیقۍ له عصري آلاتو او سازونو سره ویل کېدل شونې دي.
د خلکو د خیال او د ما په خیال چې د کوم نوی میوزیک یو دی سره سره په سره جنې لارا او جنې رالا او نورم په کې چټیا په کوم کې خلکو وسو او ویل کنه او زما د سوز چې نو د دې موسیقۍ تر سیمه چې نو څه پته دي خان کړی چې موسیقۍ نه یو خو تاریخ او ترجمه خو او وی ورکار می چې کله وګورلو که څه ډول ما په دنیا باندې کور شو کنه بغیر کې مې اوسوس او فکر وو چې را سره څه کول په کار دی لکه چې کوم نه یو خلک راځي هغه ته سره وکړه او خو یو نه خېچې او هم سبا راځي یو خلاره ما روان شي.
د خیبر پختونخوا د سوابه ضلع یو پیژندل شوی لیکوال او د ټولنیزو چارو پوه نورالامین یوسفزی چې په پېښور کې د موسیقۍ د زده کړو د مرکز د پرانیستې په غونډه کې ګډون درلود د ګلزار عالم او د هغه د ملګرو دغه کار ستایي او وایي چې د پښتو موسیقۍ د سوچه او سپېڅلو آهنګونو له نوې او ماډرنې موسیقۍ سره د یو ځای کولو چارو ته باید ډېره پاملرنه وشي. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې پښتانه ځوانان له افراطي مفکورو او کړنو لرې وساتل شي ډېره ضروري ده چې د پښتو معیاري او د یوه ښه ژوندانه له پیغامه ډکه موسیقي ورته واورول شي.
داسې اداره وي د موسیقۍ چې هغه د پښتو موسیقي د ماضي نه راواخلي او د حال په لار باندې مستقبل ته بوځي یعنې د هغې ډېر هم وي په خپله خاوره کې نو دا به زمونږ ډېره لویه ګټه وي او داسې کوم مونږ چې دا بنجروال راغلی دی او دا کوم انتها پسندي راغلی ده نو دغه څیزونه به ختمېږي هم په دې کلتوري سرګرمو باندې چې موږ خپل ځوانان داسې شاعري ورته داسې موسیقۍ سره واورو چې هغه هم ترې مزه واخلي هم ترې تفریح هم پای کې کامی بیداری پیدا کړی شي هم ترې هغه انسانیت پکې پیدا کړی شي او هغې ته پکې ګټه ورکړی شي. نو زه خو دې ته ډېر ښه نظر لرم.
د کلتوري چارو پښتانه پوهان وایي د پښتو موسیقۍ د ودې په برخه کې د پېښور میشته هنرمندانو له کارونو سره که د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپلې مرستې ملګري کړي نو موثریت به یې ډېر وي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د شام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې ده مشال ریډیو ډاٹ کام. د غرمې دولسمې بجې سوې. انیسا اجمل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پولیس وایي د مذهبي سپکاوي په تور دوی سایان د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوي او جسدونه هم سسول شوي دي. دا پیښه پرون د لاور ښار په جنوب لویدیځ کې 60 کیلومتره لرې پرته سیمه کوټ رادا کشان کې شوې ده. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو په لړ کې غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې په دې غونډه کې به د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره د حکومت او نورو مرستندویه ادارو لخوا پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه راپور کې په پاکستان او ایران سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې پاکستان په مسلسله توګه په افغانستان او هند کې وسلوال استعمالوي. د طالبانو یو مبینه روسي نژاد غړي پرون په امریکا کې عدالت ته وړاندې کړل شو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو غیر امریکایي نظامی بندي امریکا ته د اورېدنې لپاره وړل شوی دی. د امریکا د منځنۍ مودې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په لږ تر لږه وو مهمو ریاستونو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي او دوی ادا کوي چې په سینټ کې چې اوس یې کنټرول د ډیموکراټانو سره دی په راتلونکي کې به دوی کنټرول ترلاسه کړي. او فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال اتحاد غږ کړی دی چې د شام په حلب ښار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دې هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي.
د مهم خبرون لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدی چې انیسا اجمل وړاندې کوي. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس نړیوال ورځپاڼو ته کتنه لرو. ټایمز مجله لیکي د اتوار پر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ پر واګه پل تر ځانمرګې برید وروسته هم دواړو هیوادونو ورځني تشریفاتي مراسم ترسره کړل. بلخوا فارم پالیسي مجله په افغانستان کې تر 2018 کال وروسته د امریکایي ځواکونو په بشپړ توګه د وتلو موضوع راخستې ده. د دواړو لیکنو تفصیل درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د اتوار پر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ په واګا پوله د پوځي پریډ پر مهال ځانمرګي برید وشو، د ګل پر ورځ هند او پاکستان د واګا په پوله ورسني تشریفاتي مراسم ترسره کړل. د واګا په دغه ځانمرګي برید کې خو 60 کسان وژل شوي دي. ټایمز مجله لیکي که څه هم د اسلام آباد انتظامی د دینه وړاندې ویلي وو چې د درې ورځو لپاره به د بیرغ د کوزولو دغه مراسم وځنډوي، خو د پاکستان پوځ دغه مراسم ترسره کړل. دغه تشریفاتي مراسم چې د پاکستان امنیتي ځواکونه له هندي ځواکونو سره یو ځای ارروس په واګه پوله کوي، د 1901 کال راهیسې نه دي ځنډیدلې. ټایمز مجله لیکي د ترهګرۍ پر ضد د سخت رد عمل ښودلو سره سره د ګل پرست د دغه تشریفاتي مراسمو چې تر ټینګ امنیتي ګامونو لاندې وشول د کتلو لپاره په سلګونه کسان راغون شوي وو. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی د موجوده پلان تر مخه چې په 2018 کال کې به د افغانستان ټول بهر ملکي ځواکونه ووځي موضوع راخیستې او لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل پر دې فکر کوي چې آیا په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور سرتیري پاتې کول پکار دي او کنا. فارن پالیسي لیکي د افغانستان ګاونډي هیوادونو پاکستان او هند په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې فعالیتونو ته په کتلو وروسته له امریکایي چارواکو نه غوښتي چې په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د بهر ملکي ځواکونو په مکمله توګه د وتلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. مجله لیکي دغه غوښتنه د امریکایي حکومتي غړو لخوا هم شوې وه. د جولای په میاشت کې د کیمبل لخوا په بیان کې سینیټران ته ویل شوي وو که په افغانستان کې د 2018 کال وروسته د امریکا د نورې موجودګۍ ضرورت پیښ شو نو هغه به د امنیتي حالاتو په اړه خپل جاج واخلي او خپل دفتر ته به رپورټ هم وړاندې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو امر کړی دی چې د روسي پلو بیلتون غشتونکو د حمله د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختیځو سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره د ملاتړ ځواکونه استوي. په داسې حال کې چې تیر ورځ د روسي پلو بیلتون غشتونکو لخوا انتخابات تر سره شول، د ملګرو ملتونو او اروپای اتحادیه لخوا دا ټاکنې غیر مشروع وګڼل شوې. په همدې حال کې اوکران وایي روس ته د ګیس لومړی برخه بای ورکړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور ملالی بشیر وړاندې کوي.
د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا ته په وینا کې پرون ولسمشر پوروشنکو وویل چې دا پوځي واحدونه به د ماریوپول، بردیانسک، خارکیف، د لوهانسک د شمال او د نیپو پتروفسک سیمو امنیت نیسي. پوروشنکو دا غونډه په کیف کې دوه ورځې له هغه وروسته راغوښتې ده چې جلا غوښتونکو خپل انتخابات چې د اوکراین او لویدیځ لخوا غیر مشروع ګڼل کیږي ترسره کړل. دا انتخابات د هغې جګړې ترڅنګ وسول چې پکښې د اپریل د میاشتې راهیسې په ختیځ اوکراین کې تر 4000 زیات خلک وژل شوي دي. پوروشنکو وویل کیف د سولې د موافقې کلک ملاتړی دی چې د سپتمبر په 15 په منځ کې وسوه، خو د روسیې او جلا غوښتونکو ته په اشاره سره وویل چې نور لورې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. د دې لپاره چې دا سرطان د اوکراین په نورو برخو کې خپور نسی، موږ باید د خپلې خاورې امنیت په بشپړه توګه ټینګ کړو. د پوځ د قواو د سر قومندان په توګه ما حکم کړی دی چې لوی درستیز او د دفاع وزیر باید ګڼ شمیر نوي پوځي واحدونه جوړ کړي تر څو موږ وتوانیږو د روسي پلویو د هر ډول پرمختګ مخه ونیسو. خو پوروشنکو دا هم وویل کیف تیار دی چې یو آزاد اقتصادي زون جوړ کړي چې پکښې د دې سیمو کاروبارونه وکولای سي له اروپایي اتحادیه سره آزاد روابط ولري. پرون د جلا غوښتونکو مشر الکساندر زخراچنکو د دونیتسک جمهوریت د مشر په توګه وټاکل سو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جلا غوښتونکو پر انتخاباتو انتقاد وکړ او ویل چې دا ټاکنې بدمرغه او بې ګټې دي. د لټولو خواو غوښتنه وکړه چې د منسک د موافقې په بشپړه توګه احترام وکړي. په بروکسل کې د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی رئیس فدریکا موغرینی وویل د جلا غوښتونکو انتخابات خپلمنځي مذاکراتو او له روسیې سره خبرو ته د دروازې تړلو په معنا دي. موغرینی د ناټو له عمومي رئیس جنس ستولتنبرګ سره یو ځای په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې وویل د جلا غوښتونکو لخوا ترسره شوي انتخابات نه یوازې غیر مشروع او غیر قانوني دي، بلکې سوله او مذاکرات له جدي خطر سره مخامخ کوي. سولې او مذاکراتو ته د مینسک د موافقې په بڼه د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو لخوا په سختو خو هوښیارو هڅو لاره هواره شوې وه. بلخوا بیا کیف وایي روسي شرکت ګاز پروم ته د ګاز د بیې لومړۍ برخه ورکړې ده. پرون د اوکراین د ګاز دولتي شرکت وویل چې روسي شرکت ګاز پروم ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي دي. د اکتوبر د 1.3 د موافقې له مخې اوکراین باید د روان کال تر پایه روسیې ته د پلورلي ګاز بیه چې 3.1 میلیارد ډالر ده په دوو برخو کې ورکړي. ګاز پروم ویلي و چې اوکراین ته به ګاز هغه وخت صادر کړي چې اوکراین د پور لومړۍ برخه ادا کړي.
تاسو ستونزې
غواړم ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په مصر کې د انصار بیت المقدس په نامه وسلوالي ډلې هغه ریپورتونه رد کړل چې وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په تشکیل کې لاس درلودي. دا وسلواله ډله له تیرو څلور کلونو راهیسې د مصر په سینا سیمه کې فعالیت لري او له هغه راهیسې پر مصري او اسرائیلي اهدافو مرګونې حمله کړې دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور جوړ کړی چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په مصر کې د اسوات المصري په نوم ایوې خبرونې پرون هغه رپورټونه خبره کړل چې وایي د انصار بیت المقدس وسلوالو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو جلی مشر ابوبکر البغدادي ته د بیعت اعلان کړی دی. رویټرز خبري اژانس لومړی غربي خبري اژانس چې دا رپورټونه خبره کړل او د دې ډلې په حواله وویل چې ابوبکر البغدادي د خپل خلیفہ په توګه منلې دی. خو کله چې دا مسله په مصر او نوري عربي نړۍ او اسرائیل کې په خبرونو کې وپیچل شوه، د انصار بیت المقدس ډلې پر ټویټر اعلان وکړ چې دا مسله حقیقت نه لري. دوی وویل هغه اعلان چې په مطبوعاتو کې اسلامي خلافت ته زموږ د بیعت په اړه خپور شوی و زموږ نظر نه څرګندوي. هر سړی باید د خبر د سموالي لپاره زموږ رسمي سرچینې وګوري. خو مخکې تر دې چې د انصار بیت المقدس ډله دا خبره رد کړي، د سیمې زیاتو څېړونکو د دې خبر د سموالي په اړه شک څرګند کړی و. د جګړې د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون ریسی دا خبر چې انصار بیت المقدس ډله به له داعش سره یو ځای شوی وي غلط ګڼلی و. د څېړونکو په یو رپورت کې ویلي وو سره له دې چې د دې امکان شته چې دغه وسلواله ډله له داعش سره یو ځای سي، داسې په زغرده اعلان به ونه کړي. انصار بیت المقدس ډلې تر دې مخکې د مصر په امنیتي ځواکونو او اسرایلي اهدافو شدید حمله کړې او د دې ډلې هغه غړي چې له داعش سره وابستګي غواړي هسې هم په مصر کې نه پاتې کیږي او هلته ورځي. خو دغه څېړونکو وایي چې له داعش سره به د دې ډلې د یو څه کېدو په څیر خبرونه وخت په وخت خپرېږي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کا درون نه پردې اورې راه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه ده؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدليږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شمله پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
زموږ غله مشال رادیو خبري ل امریکا څخه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورسپانې د چین او افغانستان ترمنځ پر اړیکو او په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو کې د چین او امریکا پر کردار د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې مهم ټکي به شاهین بنیرې درته وره.
زلمی خلیلزاد لیکي تیر ونه افغان ولسمشر د چین دوره وکړه. د دورې په ترڅ کې ډاکټر اشرف غنی د افغانستان لپاره ځنې لنډمهاله او اوږد مهاله ګټه ترلاسه کول غواړي. خو پښتنه دادا چې آیا افغانستان داسې کولی شي چې د چین سرمایه کار او امنیتي مرستې ځان ته راکش کی خو ولې په بیجنګ د حد نه د زیاتې تکیه کولو نه ډډه وکړي؟ نوموړي لیکي مغربي هیوادونه له افغانستان په داسې حال کې وځي چې افغانستان نه خو اقتصادي خپلواکي لري او نه دومره صلاحیت چې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي. خو په اوږدو کې افغانستان دا کولی شي چې یو خود خپل قدرتي وسیلو نه ګټه واخلي او بل د ستراتیژیکي حیثیت نه. کچره په افغانستان کې د پرمختیا بنیادی ډانچه په وجود کې راشي نو افغانستان، چین او پاکستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره تړلی شي. زلمی خلیلزاد وړاندې لیکي امریکا په افغانستان کې د سړکونو په جوړولو $1 بلیون خرڅ کړی دی. خو د ایشیایي هیوادونو د پرمختیا بانک په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې د سړکونو د تعمیر لپاره نورو $2 بلیون ته اړتیا ده. په داسې حال کې چین یوازنی داسې طاقت دی چې وسیلې هم لري او قامی اراده هم چې د افغانستان د پرمختیا خوب رښتیا کړي. چین د وړاندې نه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو د سرمایه کاری ژمنه کړې ده او د تانبې د قانونو د ودې لپاره د $3 بلیونو لوازنامه هم کړې ده. چین په افغانستان کې د غازو په زیرمو هم نظر ساتلې ده. په مقاله کې راغلي دي چې چین د پاکستان په پوځي چارواکو خپل اثر په کار راوستي شي چې دغه شان هغوی د وسلوالو طالبانو د مرستې نه راوګرځي. تر اوسه چین یوازې په افغانستان کې خپل اقتصادي ګټې مخ پر وړاندې وړي دي او په عین حال کې له پاکستان سره هم دوستانه اړیکې پر ځای ساتلې دي. خو د چین په سینکیانګ صوبه کې د وسلوالو د هلو ځلو نه وروسته داسې ښکاري چې چین په خپله پالیسۍ کې بدلون راوستی دی او دا اشاره یې ورکړی دی چې د طالبانو بیا واک ته د راتلو مخالفت وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي.
دا خبرونه هر اونه د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې په سعودي عربستان کې افغان کارګرانو ته د کار د ویزې د ورکړې عملی کارونه به په نږدې راتلونکي کې پیلېږي. د دې وزارت وایاند پرون مشال رادیو ته وویل د دې تړون کار د دواړو هیوادونو لخوا بشپړ شوی او د لاسلیک لپاره چمتو دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ټولنه او یو شمېر افغان کارګران چې عربستان ته تګ راتګ لري وایي د حکومت د اقدام خوش کړي او عملي کېدو ته په بې صبرۍ انتظار باسي. په دې اړه نور حال له کابل یوسف خان زدران راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عربستان سره د نوي تړون لاسلیک په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو د حقوقو د خوندي کولو، د افغاني پاسپورتونو د ویشلو او افغانانو ته د کاري ویزې ورکولو لپاره اغیزناک بولی. جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته د سفر څخه وروسته په خپلو څرګندونو کې ویلي ډیر ژر به په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 3 لک افغانانو ته د کار لپاره د افغانستان ویزې وویشل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د عربستان سره دا تړون نهایی شوی او ډیر ژر به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک او عملی شي.
زموږ هیله دا وه چې سعودي عربستان ته د جمهور رئیس په لومړني سفر کې دا تړون لاسلیک شي، خو څرنګه چې دا سفر د عمرې په خاطر و نو لاسلیک یې وځنډید. ولې د سعودي عربستان د ژمنې او په کابل کې د هغوی د سفارت سره چې موږ کومې خبرې کړې په ډاډ سره ویلی شو چې دا تړون به ډیر ژر لاسلیک شي.
په عربستان کې د افغان کارګرانو دا ستونزه وروسته له دې حلېږي چې په دې وروستیو ورځو کې جمهور رئیس اشرف غنی هم هغه هیواد ته سفر وکړ او وروسته یې له رسنیو سره په خبرو کې د دې ستونزې د حل ژمنه وکړه. د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کارګرو د حقوقو او اقتصاد د ښه کېدو لپاره د حکومت دا اقدام ستایي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وایي د دې ژمنو عملي کېدو ته باید کار وشي.
که موږ دوو کسانو ته هم د کار زمینه برابر کړو هر کله یې کوو، هغه په نیک پال نیسو او په دې باور یو چې د خلکو د هیواد په اقتصاد مثبته اغیزه لري. دا تړون چې د پخوا نه اپلای کار شوی و اوس باید عملي سي او موږ هر کله یې کوو.
ښاغلی قادری وایي له حکومت غواړي چې د نورو بهرنیو هیوادونو سره هم افغان کارګرانو ته د لنډ مهال لپاره د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي تر څو په هیواد کې د بیکارۍ سطح راټیټه شي. یو شمېر افغانانو چې عربستان ته تګ لري د ټلیفون په کرښه ازادۍ راډیو ته ویلي دوی ته د افغانستان پاسپورټونو په سپارلو بعد کارګرانو ډېرې ستونزې هوارې شي. له دې جملې امیر خپلواک هیله ښودلې چې دا تړون ژر لاسلیک او عملي شي.
دا د افغانستان د لارې ویزې او یا دا پاکستاني پاسپورټونه چې موږ پرولې دا موږ ته ډېر مشکل دي. بیرته چې څو دا موږ بیا ضروري په میدانې رپورټو کې نو په دې باندې موږ ډېر خوښ شو او اقتصاد ته هم دغه د افغانستان د اریانا دفتر ته د موږ عواید او زموږ سرمایان
په همدې ډول د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي ایران، قطر او یو شمېر نورو خلیجي هیوادونو ته هم د افغان کارګرانو د لیږلو او ورته تړونونو پلان لري.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
زموږ شغله مشال ریډیو خاوري د شزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر افغانستان ته سفر کوي. په خپل سفر کې به رشیده منجو کابل، جلال آباد او هرات ته ولاړ سي. نوموړی به په دې ولایتونو کې د شزو د وضعیت او د دوی پر وړاندې د تشدد لاملونه څېړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې واوري.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو دفتر په یوه اعلامیه کې چې له ژنیو څخه یې خپره کړې ده، رشیده منجوبه په دې سفر کې له دولتي چارواکو او افغان مدني ټولنو له فعالانو سره ګوري. په دې اعلامیه کې راغلی چې اغلې منجو اراده لري چې د خپل سفر پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې تشدد د عواملو هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې راپورتري ویلي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو یوه نفوذ کوونکې ستونزه ده او دغه ستونزې هر هیواد اغیزمن کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د رشیده منجو د سفر هرکلی کوي او هیله لري چې دا سفر به د افغانو ښځو د وضعیت په شوالي کې د پرمختګ یو ګام وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي:
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت د اساسي قانون د شپږمې اوومې مادې په اساس باندې یو ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقونو د اسنادو په وړاندې چې افغانستان ورسره تړون کړی دی هغه شته. ولې د دغه سفر راتګ چې یو الرضا معمول د ملل متحد افغانستان ته راځي، د ښځو په مسایلو کې، خاصتا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په مسایلو کې، د دولت هغه ژمنتیا نور هم مضبوطوي او په دې باندې ټینګار کوي چې کم کارونه چې په 2 کاله مخکې حکومت کې نوي شوي او د دې نه وروسته به حکومت یې تر لاس لاندې ونیسي او په هغې کې نور هم پیاوړتیا راشي او پرمختګ به د بشري حقونو په مجموع کې به بیا د ښځو د حقونو د بشري حقونو په هکله باندې دا پرمختګ باید واضح وي او په مستمر شکل باید وي.
د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره به په افغانستان کې 4 ورځې تیرې کړي. د رشیده منجو دا سفر تر کابل نه دی محدود. رشیده منجو به جلال آباد او هرات ته هم ځي. که څه هم په دې 2 ښارونو کې امنیتي ستونزې هم خپل رول لري، خو دا ښارونه په ځانګړې توګه هرات د ښځو د خراب وضعیت په اړه د راپور ورکولو لپاره مناسب دي. هرات هغه ولایت دی چې پکې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد ډېرې پیښې شوې دي. په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه یو ګڼل کیږي چې پکې ښځې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 2500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان له خپلواک کمیسیون سره په ثبت شوي شکایتونو د ښځو پر وړاندې لفظي تشدد، د زور ودونه، د ښځو فحش ته اړستل او د مالی محدودیتونو وضعیتونه شامل دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت له نوي حکومت غواړي چې د ښځو هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې ورسره مخامخ وي. په ورته وخت کې نه یا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي په دې هیواد کې ښځینه خبریالانې تر هغې 2 برابره زیاتې ستونزې لري چې فکر یې کیږي. دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وسوې چې په اړه نور حال ناجیا ساپوی راکوي.
د یو شمیر نورو ارګانونو په سیر د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښځینه خبریالانو د ستونزو په اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې اړه د ښځو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ د ښځو حقونو ته د اهمیت ورکولو او په رسنیو کې د جنسیتي مساواتو تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یو شمیر مسؤلانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی وویل چې خپل غوښتنې به د یو پریکړه لیک په ډول ولسمشر ته مطرح کړي.
د دې کانفرنس له جوړېدو څخه هدف د ښځو حقونو ته درناوی، د رسنیو مثبت او منفي اغیزې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي.
په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په تیر حکومت له دې کبل انتقاد وکړ چې د وژل شوو افغان خبریالانو قاتلین نه دي نیولي. د دې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی وایي افغان خزینه خبریالانې دا مهال له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
آیا تر اوسه مو له هغو ښځو چې په رسنیو کې کار کوي پوښتنه سوې چې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ موږ هیله منو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دې 3 ورځني سیمینار کې په دې موضوعاتو خبرې وکړي. ښځینه خبریالانې له نارینهو څخه ډېر له ستونزو او ننګونو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هیواد کې د خزینه خبریالانو فعالیتونه د پام وړ ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی په لاخوندي کولو کې جدي اقدامات وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه پاک صاف اوریدلای شي چې پته ده www.mashalradio.com. اوس د موسیقي پاره د راپور پر لور ساس پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې ورستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات ژغونکو استادان وایي چې په دې ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. د پښتو نوې او مشینی موسیقي د دوه هنرمندانو پر ژوند او کاروبار او روزګار څه اغیز کړی دی په اړه اورو د هارون بچا د راپور.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې. نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دی وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقۍ غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات شو ولا دلته کار نشته هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه ایستاري د نن نشته پیسو نام نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا موږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره ساده نه یو دومره هیوارډونه ملاو شوی دی دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلاس
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او رادیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چیر ہم کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب قدم شوگانو کے بم پکار راضی کمپیوٹرائز سٹوڈیو گانو کے دیکھنے گوری نوگی کے وہ پروفیشنل کو یو قسم نیچا فنکار گرانے سارا تعلق صادق اس دا غیر مکنہ لیکن سنگا یہ اس کوئی برتی شی وقت پا وقت باگر ترکیم کی گی مقدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی دا فنکار ہم ہمیں پارا لدا بڑی رکھ خبر ہے.
ہم پا پیخور کے پیجندل شب سندرغاڑے کرن خان استادان و سازندگانو تور پیخستون زی تائیدوی یو وائی چے پا مارکیٹ کے دو دوی دا ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې ده.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کم تکړه تکړه استادان دي ولیدل شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل کې څه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې څه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تپوسم وکړم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې ورستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري اوس هم ستاسو پام د ستاره یونس په غږ کې د سندري پر لور راګرځوم او ورسته به بیا هم خبري غړي واوري.
شرانو کشرانو